افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویل افغانستان په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل ښایي ناسمې پایلې ولري، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو امنیت وساتي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسینا او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسیې پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي چیرې دي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې په ماتي ورکولو د ټیسټ سیالیو لړۍ مساوي کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په شپږو وکټونو ماتي ورکړه. په دوهمه ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم یو لس لوبغاړي وسوسول. نوموړي په لومړۍ ټیسټ لوبه کې برخه نه لرله. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا اننګس کې نن 108 منډو ته اړتیا لرله. افغان لوبغاړی حشمت الله شهیدی چې په دې سیالۍ کې 2 سلیزی پوره کړې د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. دواړه ټیمونه به 3 شل اووریزې سیالۍ هم وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې له قمندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم پرون مازیګر دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. نامعلومو وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمې یو کارکونکی وواشه. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادی رادیو ته وویل،
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوځي اړوند د قلای قدم پر سیمه کې پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د اسلام محکمه یو کمپیوټر کار چې قربان علی نمې دو پر شهادت رسولای ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمه د مامور دندې تروانو چې بریټ پری وشو. له دې چاله نامعلوم وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژو په خپل لسیمه وتښتیدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیشه تایید کړې او ویلي دي د بریټ سهار 8 بجې وشو او وشل شوی کس د بریښنا ریاست ساتونکی و. په همدې حال کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت د ریاست ځواکونو 19 تنه د هدفي بریدونو او انتحاري حملو په تور نیولي دي. ضیاءالحق امرخیل په یوه خبري غونډه کې وویل پنی ول شویو کسانو کې د طالبانو د شاري شبکې څلور غړي هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پوری په دیاره څنې دی ویلي. د محبسونو د تنظیمي دارواي چې رشپا د پلوچرخي محبس د و ماوش پښم بلاک د بنديانو ترمنځ په شړه کې لشتر لژه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی ازادي رادیو ته وویل
نسبتا
جرأت شنتر دوستن د دوه ټکانو حال شنو او د ډاکټرانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوې دي. د وژل شوی کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د نشته پرون ماښام وشوه او د پولیسو د مداخله په نتیجه کې پایته ورسېده. مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابي د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شوه. افسانه په 1990 لمریز کال په کابل کې زیږیدلې وه او یواله مخکشو شزینه سندرغړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دری او پښتو ژبو ویلې دي. په برما یا میانمار کې د امنیتي ځواکونو له لوري د کودتا ضد مظاهرو د ځپلو په دوام کې په یانګون کې لشته لږه 2 تنه وژل شوي دي. سیمه ییزو رسنیو نن وویل چې 2 کسان د پولیسو له لوري ویشتل شوي دي. د ښار په تجارتي مرکز کې د کودتا مخالفانو د اعتراض په دود ترلتې وهلي او په داوی ساحلي ښار کې هم مظاهرې شوي دي. ملګرو ملتو ویلي چې د فبروري د لوبي نیټې له کودتا وروسته امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې لشته لږه 10 تنه وژل دي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي اداره وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې څه باندې 105 میلیونه او 1,300,000 دوزه واکسین خلکو ته ورکړل شوې دي. دغه مرکز په وینا نږدې نهش پیت میلیون امریکایانو ته د مودرنا، فایزر او بیو ان ټیک او جانسن ان جانسن واکسین تطبیق شوی دی. په امریکا کې د واکسیناسیون له چټکتیا سره د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې تر جولای پورې به ټول بالغ امریکایان د کورونا پر ضد واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پراګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کېدا له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یو خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نشو بلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده. د روسي پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره سیاسي څیرې دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څیرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شبیو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس ته هوټل ودانی ته لنن وتلو وروسته نیول شوی کسان په موټرو کې اچوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 3. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 8.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنوي چارو وزیر ویل افغانستان په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل خای نه سمې پایلې ولري، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د لوی خارونو او ګڼ میشتو سیمو امنیت وساتي. د سولې خبرو له ګړندې کې دوه سره په دې ورستیو کې د جګړې مهمو اړخونو دا ډول اداو ته مخه کړي.
چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی هر څو خپل توان میدان کچي د مطابق امتیاز اخلي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکو غونډې د سولې په برخه کې سیمه ییز اجماع لپاره مهمه بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د اړیکو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وايي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه تر اوسه سلام مشورې روانې دي. په اورزګان کې کروانګر او بلرون کې د ورښتونو د کموالي لامل او چکالۍ ته اندېښنه لري.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو وبسته نه د برمې وسلرم نه زما دا هم ځکه نه په پرود کې ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ورزیاتې شوې دي. استرازنیکا د واکسین پر سر څرخی دا ستونزې. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي انکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان کورنوي چارو وزیر مسعود اندرابی وایي طالبانو سکال د هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه دراوسته او لدی وروسته به هم په دې کار بریالي نشي. ښاغلی اندرابی تیر ورځ لاسو شتت پرس خبري آژانس سره په یو مرکه کې دغه څرګندونه وکړي. خدای هم وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل خای ناسمې پایلې ولري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې اورو.
کومه ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستی دوام مومی سیمه نری او افغانستان
په افغانستان کې د جګړې باندې بدلیدو په اړه اندېښنې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي تیر ورځ له اسوشیټ پریس خبری اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د جګړې بڼه بدل شوې ویلي طالبانو په سکت 1399 هجري کال کې د افغانستان هیڅ یو سیمه تر ولکې لاندې نه ده راوستي. هغه وایي دې کار ته به په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړي.
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سږ کال دا ثابته کړه چې طالبان ترې سیمې نشي نیولی. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو او دا زموږ دنده او مسؤلیت دی. هغوی چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ پر وړاندې خنډ دي زموږ ټول تمرکز به دا وي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابي ویلي د بهرنیو ځواکونو وطن له افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودی شي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلیدو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پسرلي په راتګ سره اوس اندېښنې دا دي چې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی. په تېر یوه اونۍ کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمې خو موټربم بریدونه او درنې چاودنې ترسره شوي چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې یې دوه بېلګې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم مني چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شونون کې داود مایار بیا وی رامسته شوی حالت کې د جګړې ښکېلې خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
کچېرې د افغانستان د مسلې د پاره صرف دوه لوبغاړي یا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وي، حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري د هغې مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنی چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی هر څوک خپل توان میدان کچی دغه مطابق امتیاز اخلي. هر څونه چې دوی امکانات ډیر ولري دغه مطابق دوی امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده د په کوم شکل ظاهر کیږي واضح خبره ده چې ده په نظامی شکل. یعنی
د ښاغلي معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه، خو د ملکی کسانو وژنه باید ودرول شي. خو طالبان بیا د اداوی ردوي او وایي چې د ملکی کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د جګړې د بڼې بدلیدل په دوحه کې له خبرو سره تړاو لري. هغه وایي که په دوحه کې د سولې خبرې له بنبست سره مخ کیږي طالبانو ته پوځي لاره شته، خو په خبرې لومړیتوب خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 امنیتي حوزې ته څیرمه موټربم چاودنه کې 8 کسه ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
و مورد چې د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ویل افغانستان په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل خی ناسمې پایلې ولري، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ولټیا لري چې د لوی ښارونو او ګڼ میشتو سیمو امنیت وساتي. ښاغلی اندرابي دغه ادا داسې مهال کوي چې د هغه تړون له مخې چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا یوه ژمنه هم پر همدې موضوع چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ میشتو سیمو له حملو ډډه کوي څرخېده. طالبانو د دې تر څنګ دغه راز د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په تیر څه باندې یو کال کې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو هم له حملو ډډه کړې ده. دغه راز د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل هم وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناتو تړون او د امریکا متحدو ایالاتونو ترڅنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. ښاغلی میاخیل وویل له افغانستان سره د ناتو پوځي همکاري ښایي تر 2040 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې شي. د 1990 میل لسیزې په څیر
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1992 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
دغه راز د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې نن څلورمه غونډه وکړه. د دې شورا لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا غونډه د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو لوړپوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوي د یو شمیر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې وشوه. د خبر پاڼې لمخې په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د اصول دی وړاندې شوی طرح او د افغان سولې په تړاو د سیمه ایزو نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هر کلی کوي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي او د اپریل په میاشت کې هم ترکیې ورته ژمنه کړې ده. که څه هم د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډو کې د ګډون پریکړه تر اوسه کړې ده، خو لا یې د ګډون کوونکي پلاوي نوم لړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلا مشورې روانې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډې ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان حکومت لخوا د غونډې کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ روښانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون د شنبې په ورځ وویل د ملي مصالحې عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چیرې د غونډو کې د طالبانو لخوا په قطر کې میشت سولې مرکچی پلاوی ګډون وکړي، دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روانې دي او لا وروسته پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالی شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوای افغان حکومت یو شمیر سیاسيونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لدی سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته د افغان حکومت، امریکا، روسیه، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوی دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ل خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله خوده لشي د استانبول غونډه د اوربند خوندي کول او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو ساسي حالت در رسیدو پلور یو مثبت ګام وي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خغلی اتمر ته وویل د ترکیه غونډه به د دوه بدیل نه بلکې د هغې بشپړون کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډه به په قطر کې د سولې رواني خبري ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاندا ناجی انوري وایي د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایزه کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان هم د مسکو او ترکیه غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسي د خپلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپل ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندۍ کولو او یوې پایلې ته رسیدو لپاره اړین بللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري ک د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورسته ورختونو د روان کال د وچکالۍ په اړه د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې لري کړي. په ډیرو نورو په تیربیا جنوبي او جنوب لوېدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ په اړه اندېښنې تر اوسه په خپل ځای دي. یوې هم اورزګان ولایت دی. د ازادي رادیو سیمیز خبریال په دې ولایت کې له یو شمېر کروندګرو او بڼوالو سره غږېدلی او دا راپور یې راستولی دی.
سشکال ورزګانی کروندګر د پسرلی په دورشل کې د وچکالی اندیشنو اخیستی. کروندګر وای د تیر کال په مقایسه ورشتونه کم دی او دی ویر لري چې په راتلونکو میاشت کې به د خپل کروندو لپاره د اوبو له کمی سره مخ شي. دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریب زمکه غنم کرلی. لالی یو ل زامونه او لونی لري. وای لچیرو څلويشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیله کبلار سويچ سشکال د خپل لس جریب زمکه څخه په یوازي نیم جریب غنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د بر می وښلارم نه د بر می واسنه لرم چې دا دغه ته ون په دشتو کې مزه کلرمه دا د تور ولاړه ده تلاش اول استنا یا لا پسیری پاش خوروار غنم فوزه د کال خرم زما دغم دکنه یی په پرود کې دغه وسندان زست بجاز سوکم
دا به وسل یوش کلن وبید لاوی د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړونه بردی سیمه وسیدونکو دی وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي او بيدولای د 25 کڅې کورنی مشر کوي او په وینا د کال نه خوروار غنمو ته اړتیا لري هغه وای کله چې ورشتونه کم وي نسی کولای ل خپل ځمکه د غنم پورا کړي
غنم کرلی دی تاریخ مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریخ شمش کرلی دا سیاید موږ ته د غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه موږ دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو د تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي کنر برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري د سش کل پر تلا ته مې حساب شي مانه په 300 روپیه دی په 500 روپیه ما دا ګرځم ځکه چې زخر وره غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د غولایت د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورشتونو نشټوالی اندیشمن کړی دی د ورزګان د کرنی او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو تویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 میلی متر باران شوی وو خوساش کال تر دا محال پوری شپوش دیرش میلی متر باران سوی خیری وای چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چاري زیانمنې کړي
دغه وچکالی په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مخ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو ډونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی مونږ به هغه معلومات ورکړو
د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنی او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګورو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیشمن کړي دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړ ځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لړن مهال پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په وجدا مودا کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د زمکه پر سر او تر زمکه لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي
په ورزګان کې مو د کاروانګرو او بنوالو د وچکالۍ د اندېښنو په باب واوریدل لبل خو بیا د افغانستان په یو شمېر نور په تیریبیا شمالي ولایتونو کې ورستوي ورختونو خلک ډیر خوښ کړي دي یو هم کندوز ولایت دی چې ورستوي کې ورختونه شوی او ورسره په دې ولایت کې د وچکالۍ په اړه د کاروانګرو څاندېښنې لري شوې د دې ولایت ډیری اوسیدونکو چې پر کړنې او مالداري بوخت دي دغه ورختونو ته ډیر خوښ دي یو هم د اقتاش ولسوالۍ د کندوز د اقتاش ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله دی
دا ورختونه چې دی په دې موسم کې چې دا وریږي لکه زمکه ته چکوټ ورکوي دا دومره فائدہ لري بارانونه چې دی دا په وخت زمان چې دا څو وخت دا مخکې وریدل دا زکته لري چې کشت کې زراعت ته فائدہ وکړه موږ ډیر خوشاله یو
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمې ونړي واره موضوع په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ورزيات شوې دي استرازنیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر سوالو کې راغله انکمای امپور کړی نور به د اجمل ان په رپورت کې وورو
د درمل جوړونې د انګلیسي سویډنې شرکت لا د مخاله دی کبل تر فشار لاندې دي چې څو هیوادونو د وینې د غټ کېدو لويري د دې واکسینو عملي کول زندولې زینو هیوادونو د دې سربېره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکې ادارې د استرازنسکا واکسین خوندي بللې د دې واکسینو کارول زندولې دي د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازنکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د دوی مخه نیولې چې له خپل نړیوال شبکې د واکسینو ستنې تر لاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو درسولو په برخه کې خپل کمی پوره کړي په عین حال کې اوتریش چک جمهوریت سلووینیا بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې سو د واکسینو د ویش په برخه کې د رامنست شوی هغه څه پاړه وغږیږي چې دوی لوی توپیر بللې. اروپایي شورا کمیسون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ پاستول شوی ګډلیک کې ویل شوی که چیرې دا سیستم مخکې یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر دې دوبی پورې لوی توپیر رامنځته کړي. داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمیر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپک هیوادونو شکایت کړي چې اروپایي ټولنه کې د واکسینو ویش عادلانه نه دی، اروپایي کمیسون د کووید 19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړي. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوی پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ویش لکبله توند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا د واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړي د دې واکسینو دفاع کړي او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې پورې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسینو ورسوي. نوموړي د واکسین د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته دا اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورسوم. چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکي ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېمې څپې سره مخ دي. هغه څپه چې د کووید 19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټک خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداری ورکړې او وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د دې خبرداری سربېره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یو ځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته محدودیتونه زیاتوي. د اپریل 3 تر 15 پورې به د ایټالیا په ډیرو برخو کې په لوړه کچه خاربندۍ وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنې د دوشنبې له ورځې ولګي. د مرکزی او ختیځي اروپا په ځینو برخو کې د کووید 19 هغه بڼه چې لومړی برتانیا کې ولیدل شو په چټکۍ خبرېږي. په دې برخه کې هنګري د شنبې په ورځ د کووید 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلوده
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د داکس د سپی پسر باندې تکواله ته ګره خبره
پرمختګ او پرشاتګ
یعنی امان خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
پنځله سم هجری مریضه پیړی را روانه ده. د 14م کال په پیلې دوسر د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو لړۍ هم مهیروي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه 15 ورځنۍ لوب کې زیمبابوي لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لړۍ لومړی لوب بیا زیمبابوي ګټلې و. مخکې په دې اړه له خپل همکار سره خبرې وکړې او نور معلومات را سره شریک کړل.
دا د افغانستان او د زیمبابوي ترمنز د دوو لوبو سیریز او البته د ټیسټ لوبو 15 ورځې نه چورته ویل کیږي. لومړی لوبه زیمبابوي ګټلې و او دوهمه لوبه افغانستان نن په شپږو وکټو باندې وګټل. افغانستان په لومړی اننګز کې 515 منډې کړې وي او سلور وکټو باندې ورسته زیمبابوي ته د بیټنګ بلنه ورکړه چې په کرکټ کې وته ډیګلیر وایي. دوی ډیګلیر شول او هغه نو ورسته زیمبابوي خپل پانه پایل کړه. زیمبابوي په لومړی واکه منډې وکړه ټول لوبغاړي وسوځېدل او په دوهمه پانه کې چې د نن ورځې تر نیمایي پورې دوام وکړ 315 منډې وکړې. په دې سره افغانستان ته د دوهمه پانه لپاره 108 منډې ټارګټ ورکړل شوی و چې افغانستان په سلورو وکټو باندې دا ټارګټ پوره کړ. په ټوله کې راشد خان یولس مقابل لوبغاړي وسوځول او ډیر خلو به وکړه. لږ تر لږه سل اورونه ولو بول په بیټنګ کې بیا حشمت الله شاهدی تر نورو ډیر خوځل 209 منډې وکړي او دغه شان کپتان اصغر خانګزی هم یو سل سلور شپېته ناصر جمال 350 او رحمت شاه 250 منډې په دې دوهمه لوبه کې وکړي. که څه هم د زیمبابوي لوبډله په دوهم اننګز کې تر ډیره نشوه چلیدلې او لوبغاړي زر زر له لاسه ورکړل. خو زیمبابوي لوبډل مشر شین ویلمسن یو سل 150 منډې او دغه شان د دوی بل لوبغاړي ډونالډ ټریپانو 15 منډو وکولې شول چې افغانستان ته هدف یو سل ورکی او د افغانستان یو اننګز بیٹل تاوان سره مخ
تغلوب چې د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې روان دي. د مارچ تر شلمې پورې روان دي. څو نور لوبې دواړه ټیمونه په مخ کې لري.
درې نورې لوبې دي. نورې سیر چې هغه شلوري زدي هغه به یو د مارچ په 18 تر سره کیږي. بل په 19 او بل هم د مارچ په شلم باندې پندي ګراوند باندې به تر سره کیږي د افغانستان په قربتوب.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده.